ګرانو قدر منوریدونکو سلامونه احترامونه د ریو ریډیو په بلا دیوا چې کوم خبرونه په دې کې درته ستړي مشه هرکلی وایم. څنګه چې تاسو معلومه ده دا خبرونه زمون د پښتنو په تاریخ ده، د پښتنو په نسل ده، او پښتنو ته په تاریخ کې کومې ستونزې ورپېښې وي، نن پښتنو ته څه ستونزې ورپېښې دي، د پښتنو وطن، د پښتنو یووالی، د پښتنو دغه یو تاریخ ټوټې ټوټې پروت دی. ډېره برخه د پښتون د تاریخ هغه د تاریخ د پاڼو نه یا خو مقوپه پرته ده پټه کړې شوې ده، یا د وخت سره چې څنګه د ژبې لیک لوستې بدل شوی دی، د لیک دود بدل شوی دی، همدغه شانتې ورسره څه علمونه څه تاریخ هغه تیارې ته تللی دی. خو نن مونږ د یو اهم ورځې په حواله باندې په دې خپرونه کې بحث کوو، او هغه ده یعنی د پښتونستان ورځ چې سبا په افغانستان کې او د نړۍ په ډیرو هوادونو کې پښتانه افغانانې لمانځي. په افغانستان کې د دې ورځ یو دیرشم د اگست اوس د پښتنو د بلوچو د پیوستون ورځ مانځل کېږي. یو دیرشم اگست دغه ورځ په دې په تاریخ په خبرې کوو، افغانستان د تیرو اویاو کالو راهیسې لمانځي. د دې سره په څنګ کې په 1920 کې په بنو کې د خدای خدمتګارانو د جرګې یو قرارداد منظور کړی، او په هغې کې هم د پښتونستان غوښتنه کړې وه. د دې دواړو د یو بل سره څه تعلق شته؟ او بیا دا چې په لوی افغانستان کې د بلوچ خاوره همیشتن د افغانستان برخه ګڼل شوې ده په تاریخ کې. د بلوچستان چې به کم نواب و، کم به مشر و، ابه د افغانستان نماینده و، ابه د افغانستان استازی و، دی د بلوچ په خپله خاوره پروت و، خو بلوچ د لوی افغانستان تاریخي طور برخه. انګریز چې کله هند ته راغلو بلوچستان یې په اول سر کې ونیو، افغانستان یې د سمندر د اوبو نه محرومه کړ، او دغه شانتې افغانستان یو راګیر ملک جوړ کړ چې کوم ته لینډ لاک وایي. د دې خبرې ذکر قیوم خان که هر څومره د پښتنو په تاریخ کې په ډیر بد نوم یادیږي، د بابړې د دغه قتلعام چې کوم قتلان یې کړی و د خدای خدمتګارو، د وړو، د بچو، د ښځو، د سړو، د هغې په وجه خو دې خپل کتاب لیکلی و په 1915 کې. په هغې کې هم دغه ذکر د کړی دی چې انګریز د افغانستان نه دا د بلوچستان سمندر چې واخسته افغانستان یې ځان ته مجبور کړ، ځکه چې افغانستان سمندر ته بیا لاره نه لرله. نو نن څه صورت حال دی په دې باندې به هم خبرې تر کړو. زموږ سره زمونږ خواږه درانه مشران، دانشوران، پوهان د کابل نه راسره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. او زمونږ سره د پېښور نه زمونږ خوږ درون مشر سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
سلامونه ډېر ډېر تاسو ته، ملګرو ته، اورېدونکو ته د زړه د اخلاص.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام برق صاحب، پرون مې د حبیب الله رفیع صاحب سره خبرې کول غوښت کولې، نو هغې وی چې دا د پښتونستان موضوع به څنګه وي، نو ما ورته وایم د دې نه خو به بله ښه موضوع نه چې دا وڅېړو چې په افغانستان کې دا ورځ مانځل شوې ده، دا څه سیاسي بڼه لري او که نه واقعي د پښتنو هغه برخه چې نن د پاکستان یعنی انګریز ونیو او پاکستان ته ورکړه، دا د پښتونستان په نوم یادیږي. خو پښتونستان په لویه کې د ټول د قبایلي سیمې هم د دې پښتونستان برخه ده، ځکه چې وړمبنې د پښتونستان غږ چې شوی دی، د پښتونستان د ازادۍ تحریک شوی دی، هغه په تیرال کې شوی دی، بیا په وزیرستان کې دغه، او دغه شانتې وخت په وخت بیا د خدای خدمتګارو ته دغه رارسېدلې ده. نن څه صورت حال دی؟ پښتانه ته نه دي خبر، نړۍ کې ته خبر هم ده. هغه په اردو کې څه وایي چې جانې نه جانې، ګل هی نه جانې، باختو سارا جانه نو ابي بولا رفي سب تورزو سباله په دی ورځ باندې المنزلو دستوري هم کیږي په کابل کې خوبوي چې پوخه بر سب تاسو مون کورغلی یاد به درته مونږ خو نه ورغلی ځکه چې په وخت خو راته بیا ماده نه دی ځکه چې مونږ را
لازم ترې نه مورغه
ها دی کالج ته شونو بس بیا د ضیاء الحق دا ورو دلته او په افغانستان کې د روسي ځواکونو شتون مو معاملہ ډیر ګډ وډ وا نو حبیب الله رفیع صاحب په دغه ورځ په حواله باندې زخم چې بسم الله کو زه مایک تاسو ته سپارم
زه تل هر څو وړاندې ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل خواږه او تاسو سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
او د پښتنو او بلوڅو د ازادۍ موضوع یو داسې موضوع ده چې د انګریزانو له راتګ سره کله چې انګریزان د هند نیمې وچې ته راغلل دوی د پښتنو د ټوټې کولو د افغانستان د لوی افغانستان د ټوټې کولو پروګرامونه جوړ کړل ځکه چې دوی هندوستان بې تکه ټوکه ونیو دوی د ختیځ هند د تجارتی کمپنۍ په نامه دلته وسلې راوړي او دلته هندوستان بالاخره د مغو وسلو په وسیله قبضه کړل او هندوستان ورته تسلیم شو لیکن په واس کې افغانستان لا پاتې وو افغانستان لا ټوټې شوی نه وو چې انګریزانو لاس را اوږده کړل لومړی د سیکانو په همکارۍ د افغانستان شرقي سیمې ونیولې بیا وروسته د شاه شجاع سره افغانستان ته راغلل د افغانستان د نیولو هڅه یې وکړه هغه هڅه ناکامه شوه افغانانو میړنۍ جګړې ورسره وکړې انګریزي ښکېلاکې د خپلې خاورې نه ویوست لیکن شرقي سیمې ورسره پاتې شوې په دوهم ځل بیا راغلل بیا یې د یوه بل ګوډاګي پاچا سره د یعقوب خان
اواز خو ماته نه راځي ښه نو اواز خو راځي نه برق صاحب تر څو پورې د دوی دغه ټلیفون بیا ولګي نو هغې ته خبرو ته ورځو خو د دې هغه سره مې یو خبره رایاده شوه د بلوچو د تحریکونو هم د افغانستان د تاریخي افغانستان سره ډېرې زړې اړیکې دي او دغه شانتي که وګورو کله چې بوټو په بلوچستان کې په بلوچو په پښتنو باندې راوچرلېده نو بلوچ هغې غرونو ته وختل او زیاتره خلک مشران چې کوم دوی لاړل افغانستان ته افغانستان خپل کور ګڼه پکې محفوظ ځان ګڼه ځکه هم ما ته یو بله واقع را یاده شوه غالباً چې دا به د کال 2010 وي او زما خیال چې د 2010 ده یو خو هغه مونږ چې تللي وو برق صاحب کابل ته نو اخو بله مقوه دا د دې بلوچستان نه هم راسره بلوچ او پښتانه ملګري تللي وو په هغې کې راسره سینیټر حبیب جالب وو چې هغه د یو بلوچ قام پرست ګوند سره تعلق لرو او هغه مونږ څو ورځې په کابل کې وو ښه تر څو پورې زه به دا خبره اورېدونکو ته وکړم او بیا به مشرانو ته هم کېږدو دواړه لیکې قطع شوې دي زمونږ د مشرانو نو د حبیب جالب د سینیټر حبیب جالب خبره مې کوله مونږ یو ځای به وو ډېر روشن فکره سړی وو ډېر په قام میند وو مین سړی وو په افغانستان هم ډېر مین وو نو مونږ چې راتلو څو ورځې مو تېرې کړې د پاتې شو وی نه زه صحت ستونزه لرم او افغانستان خو ماته آسم ویړیا علاج کوي نو زه څو ورځې پاتې کیږم دې چې پاتې کېده زما سې د زړه یو ټک وخوړو ما وې دې خو دا خبرې هم داسې کوي په دې ورځو کې په دې حالاتو کې په بلوچستان کې خو د دې بلوچو چې کوم هغه دي مشران دي اخو آسم په نخه دي نو خو بهرحال ما وې زه بس د ده به خپله فیصله یي څو ورځې پس هغه د علاج به یې شوی وي په کابل کې به وو که ملاقاتونه یې هم د چا سره شوي هېڅ هغه یې نه لرم خبر ښه خو بیا چې کله راغی لګ ورځې پسې په کوټه کې وښته مړ کړ. اس نن هم پورې پته ونه لګې چې حبیب جالب سینیټر چا وجله نامعلومه خلک. ښه زمون سره مشر حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب ډېرو بخې ستونزه لرو د ټلیفون خو ستاسو خبره نیمګړې پاتې شوه. تاسو هم دغه وویل چې کله هند ته دوی رالل نو په هند کې خو د دوی هیڅ مقاومت ونه شو، د چا مقابله نه کوله، خو چې د دغه نه راوتو دا وسلې چې راوړي انډیا کمپنی، تاسو د هغه وی د دغه ذکر مو کو؟
افغانستان دی ول ورته ضرور و، ځکه چې افغانستان د روسو د انګلیز په منځ کې واقع شوی و. د همدې عمل و چې انګریزانو په دسیسو توتیو لاس پورې کړل او د افغانستان د نیولو لپاره یې پروګرامونه منصوبې جوړې کړې او خپل استعماري تجربې او پلانونه یې په کار واچول. په دې لړ کې دوی لومړی د سکانو حکومت را مخته کړ چې په پنجاب کې جوړ شوی و، د هغو ملاتړ یې وکړ، د سکانو په وسیله یې د افغانستان شرقي سیمې ونیولې او بیا یې بالاخره د سکانو په ملتیا د افغانستان د یو تښتېدلي پاچا شاه شجاع سره تړون وکړ په لاهور کې په 1389 کې. هماغه و چې د دې تړون له مخې دوی په 1389 کې په افغانستان تیری وکړ، راغلل او د سکانو لښکر، د انګریزانو لښکر، د شاه شجاع د لښکر، شاه شجاع کوم لښکر نه درلود، شاه شجاع یې را روان کړ او هغه یې په کندهار کې پاچا کړ، بیا یې په کابل کې پاچا کړ، خو افغانان کړ د انګریزانو په مقابل کې را پاڅېدل، جګړې یې ورسره وکړه، انګریزان یې مات کړل، وویشتل او د دوی هغه لښکر یې تسلس کړ ورته او انګریزان یې اړ کړل چې د افغانستان نه ووځي. په تېښته ولاړل، لیکن بیا یې شپږ دېرش کاله تیاری ونیو او شپږ دېرش کاله وروسته یو ځل بیا په 1928 کې راغلل. نو په لومړي راته کې د افغانستان شرقي سیمې یوه برخه د سیکانو په ملتیا نیولې او دوهم ځل چې راغلل، یعقوب خان یو د افغانستان یو پاچا و چې شیر علي خان بندي کړی و، بیا یې د انګریزانو د تجاوز په وخت کې د زندانه راوویستو، انګریزانو په لاس کې ونیو، هغه سره یې د کندومک تړون وکړ او د افغانستان شرقي سیمې، جنوبي سیمې لکه ژوب و چمن او کوټه دا یې ونیولې. نو د افغانستان دا برخه یې ونیوله. اما بیا هم افغانانو ورسره جنګ وکړ، دوی را وویستل، لیکن دوی ګوډاګی پاچا هلته رامنځته کړ او درمان خان د هغو سره یې د ډیورنډ په کرښه خبرې وکړې. یوه برخه نورې خاورې د ډیورنډ کرښې په نامه د افغانستان نه بېلې کړې او په دې ترتیب دوی پښتانه ټوټه کړل او د همدې ورځې نه د پښتونستان موضوع رامنځته شوه. پښتنو بیا هم چې دوی سره مبارزه کوله تسلیم نه شول، د وزیرستان قومونه، د سرحدونو قومونه د انګریز سره په جګړه بوخت وو. څو چې انګریز په 1940 کې له خاورې نه په وتلو، له هند نه په وتلو مجبور شو، نو په دې وخت کې بیا هم د پښتنو نه انتقام واخیست او کله چې دوی د هند نه وتل، د هند د ویش لپاره یې دوه صندوقه کېښودل، پاکستان باندې هندوستان. پښتنو فقط هغه پښتانه چې د انګریزانو نوکران وو هغو په دې ریفرنډوم کې برخه واخیسته، لیکن نور پښتانه تعلیم یې کړ او دا ریفرنډوم یې ونه مانه او بالاخره په بانډو کې راټول شول. اول ته یې ونډه وکړه او اعلان یې وکړ چې موږ نه هندوستان غواړو نه پاکستان غواړو،
آزاد هیواد غواړو، آزاد پاکستان غواړو. حبیبی صاحب خدای وبخښي، وایي چې موږ دوی ته وایي چې د پاکستان باید پښتونستان شي. هغه وو چې د پښتونستان دا عیار رامنځته شوه، او پښتنو د پاکستان د حکومت سره هغه جګړه چې د انګریزانو سره کوله، هغه د پاکستان سره شروع کړه. انګریزانو په دې برخه کې یو بل نړیوالو قوانینو نه تخلف دا وکړ، نړیوال قوانین حکم کوي چې کله چې یو تړون د تړون د لورې د منځه ځي، تړون په خپله د منځه ځي. یعنی کله چې انګریزان د هند له لینې نه وچې نه ووتل، تړون ختم شو، نور نه د ډیورنډ تړون پاتې وو او نه د دې نه وړاندې د ګندمک او د لاهور تړونونه. لیکن انګریزانو بیا هم هغه پښتانه او بلوڅ چې د افغانستان نږدې کړي وو، هغه یې پاکستان ته حواله کړل. پاکستان د ماشاء الله او د بچی له لارې په هغوی حکومت غوښتل. ګر چې بلوڅ پاکستان ونه مانه، د پاکستان په پاکستان کې د شمول سره بایکاټ وکړ، لیکن ورو ورو یې پاکستان کار پرې وکړ. او څو کاله وروسته یو حالت یې رامنځته کړ چې بلوڅ هم تر یوه حده پاکستان سره ومني، لیکن مبارزه مړه نه شوه، ژوندی پاتې شوه. بلوڅ هم خپلو جګړو ته دوام ورکړ، پښتنو هم جګړو ته دوام ورکړ. لیکن دلته یو لوی مشکل دا پیدا شو چې پښتونستان ولې جوړ نه شو. دا یو مهم سوال و. په دې برخه کې د پښتونستان دپاره یوه ستراتیژي، یوه نقشه، یو ګډ پروګرام نه و. هر چا خپله خپله خوښه دا موضوع مطرح کوله. د افغانستان حکومتونو د پښتونستان طرحه په دې شکل کړې وه چې پښتونستان به د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ځانګړی هېواد جوړي، ځکه چې دلته شاهي رژیم و، پاچاهي وه. او که دوی د لوی افغانستان غوښتنه کړې وای، نو بیا هغې خوا ته پښتنو هلته جمهوریت یې غوښت، ډیموکراسي یې غوښته، پاچاهي نه غوښته. نو په دې اساس او د افغانستان حکومتونه چې پاچاهي حکومتونه وو، هغه حاضر نه وو چې دوی پاچاهي د منځه ولاړه شي. همداراز په دې وخت کې د پاچا خان خدایي خدمتګار ګوند چې هغو د پښتنو ازادي غوښته، او د خان عبدالصمد خان د ورور پښتون ګوند چې هغو هم ازادي غوښته، هغو ګوندونو په ځای سیاسي ډلې راغلې چې نېشنل عوامي پارټي او پښتونخوا عوامي پارټي. دا د پاکستان پارټۍ وي چې رسمیت یې په پاکستان کې درلود. نو دوی ته راده وه چې موږ په پاکستان کې دننه ازادي غواړو. په دې ترتیب افغانستان او پښتانه بلوڅ سره یوه خوله نه وو، لیکن مبارزه روانه وه او جګړې روانې وې. ورو ورو پاکستان کله د مارشل لا له لارې، کله د یو یونټ له لارې دوی غوښتنې غلې کولې، او کله د مستقیمې حملې پرې کولې. تاسې د بابړې یادونه وکړه، د بابړې او د نور کیسه خوارۍ چې دا ټولې دلته پېښې شوې. او په دې ترتیب د پښتنو مبارزه جاری وه، لیکن د پښتنو مطالبه تر سره نه شوه، ځکه دوی یوه ګډه مطالبه نه وه وړاندې کړې.
اوس چې دا کوم په کابل کې بیا د ورځ مانځلې کې، دا د بنو د قرارداد په ترس کې دا د حکومت لخوا، د افغانستان له حکومت لخوا ځان ته خپل وته ورځ مقرر کړی شوی دی، ځکه چې
د بنو قرارداد دوه کاله وروسته د پښتنو بلوڅو مشران کابل ته راغلل. د کابل په پغمان کې غونډه وکړه، او په دې غونډه کې فیصله وکړه د خپلواکۍ تړون په نامه. دوی د خپلواکۍ تړون وکړ چې موږ خپلې سیمې آزادوو او خپلواکوو. دا تړون په نهم د شنګولي چې تاسو ورته د اګست یو دېرشمې سره برابره ده، دا په هغې ورځ وشو. او د 1949 نه راوروسته دا ورځ لمانځل شوې ده، او دا یوه رسمي ورځ وه د افغانستان په تقویم کې، د افغانستان په کلندر کې دا یوه رسمي ورځ وه لمانځله کېدله په ډېرو شاندارو مراسمو، په ورستوی وختونو کې په خپل پاچا خان دلته راغلی و، هغوی به دا ورځ لمانځله، سمت خان راغلی و هغوی به دا ورځ لمانځله، په غازي سټیډیوم کې، د کابل په ټول ښار کې، په ټولو ولایاتو کې بیرغونه به و، جشن به و. نو دا د پښتنو د جشن، د خپلواکۍ د ورځې په نامه لمانځل کېدل. البته څلوېښت کاله وړاندې چې په افغانستان کې حالات خراب شول، بالاخره روسان راغلل، زموږ خپله ازادي تر تهدید لاندې راغله، موږ په خپله مجبور شو چې پاکستان ته د یو اسلامي ورور په هیڅ مهاجرت وکړو، ځکه موږ ټول هغه زړې دښمنۍ د زړه نه وویستلې، ځکه موږ پاکستان خپل اسلامي ورور وباله، او موږ د روس د نسه هلته پناه یووړه، چې البته د پاکستان ملت خصوصا پښتنو بلوچو زموږ هرکلی وکړ، زموږ سره یې وروري وپالله، موږ یې پردي ونه بللو. لیکن د پاکستان حکومت هم تر یوه وخته چې تر خطر لاندې وو زموږ سره کومک کوه، ځکه دوی ډارېدل چې که روسان په افغانستان قبضه وکړي بیا پاکستان ډېر اسانه دي چې ونیسي. زما یاد یوه ورځ ضیاءالحق په تلویزیون کښې خبرې کولې، ویلي چې افغان مجاهدین د پاکستان د بقا لپاره جنګېږي، که دوی یوه ورځ ونه جنګېږي موږ د شوروي د لښکرو یوه ورځ هم طاقت نه لرو. هماغه و چې د افغانانو مېړنۍ مبارزې شورویان وارخطا کړل، او بالاخره شورویان یې مات کړل، او بالاخره د ژنو د تړونه وروسته چې شوروي د افغانستان پوځونه وویستل، شوروي اتحاد هم مړ شو، د منځه ولاړ. په دې اساس کله چې شوروي مړ شو، پاکستان پوه شو چې نور نو شوروي پاکستان ته نه شي راتلی، هماغه و چې پاکستان خپله ستراتیژي رامنځته کړه، چې هغه ستراتیژي د افغانستان د نیولو او د افغانستان د پنځمې شعبې جوړولو ستراتیژي وه، او دې دې ته یې ونه کتل چې د افغانانو مبارزې د نړۍ نیمه نړۍ ازاده کړه، منځنۍ آسیا ازاده شوه، ختیځ اروپا ازاده شوه، پاکستان د شوروي د تیري نه بچ شو. لیکن دوی بیا د دښمنۍ لاره ونیوله، او د افغانستان د نیولو لاره یې ونیوله، افغانستان کې د کودایي حکومتونو د جوړولو لاره ونیوله، او په دې اساس دا جګړه پسې اوږده شوه، او اوس داسې حالت ته ورسېده چې د افغانانو په وینو نیمه دنیا ازاده شوه، لیکن دوی لا تر اوسه هم په جنګ کې پاتې دي. په دې کې امریکا راغله، هغو خپل اهداف پلي کړل، هغوی د خپلو اهدافو لپاره په افغانستان لښکرې راوستلې، او هغوی د منځنۍ آسیا له لارې غواړي چې شوروي ته مزاحمت وکړي، او دوی غواړي چې د منځني ختیځ د هېوادونو د نیولو لپاره د افغانستان نه چې د دوی له نظره یو بې تښتنه هېواد دی کار واخلي. نو په دې ترتیب د افغانستان درد او رنج اوږد شو، او له دوی سره د پښتنو بلوڅو هغه مرجع چې موجوده وه افغانستان هغه هم د لاسه ولاړه. نو په دې اساس دا مبارزه لږ څه غړنده شوه، لیکن بیا هم تر کومه ځایه چې ښکاري په بلوچستان کې مبارزه ډېره پیاوړې ده، هغوی جنګېږي. په دې وروستیو کلونو کې اکبر بوکتی په مېړانه وجنګېد، لیکن په بېرحمانه ډول او په بزدلانه ډول ووژل شو. اما اوس هم په بلوچستان کې حالت ډېر خراب دی، بلوچستان مشران نیول کېږي، بېول کېږي، ځوانان یې نیول کېږي، بېول کېږي، ورکېږي. همداراز په وزیرستان چې څو کاله وړاندې د وزیرستان ملي مشران ټول ونیول شول، ووژل شول، موږ تاسې ولیدل په موټرونو کښې یې تړلي وو، په سړکونو یې کش کول. نو په دې ترتیب پاکستان د خپلو ناوړه اهدافو لپاره د دې حالاتو نه استفاده وکړه، او بالاخره اوس په افغانستان کې مداخله کوي، د افغانستان توپونه ازغن تارونه کش کوي، او غواړي چې په دې وسیله پاکستان د افغانستان هغه خاورې چې د تاریخ په اوږدو کښې انګرېزانو ورته لاندې کړي وي هغه د خپلې خاورې سره وتړي، او د دی پښتنو بلوڅ هغه دایې چې موجوده ده هغه من ته ولاړ شي.
برق صاحب ته پکې هم یو پښتنه ورواچو، هغه دا چې برق صاحب د تاریخي افغانستان د لوی افغانستان نه د پښتنو برخه را شو کول، د انګریز کارو د بلوچستان تیر را شو کول، د انګریز کارو د پښتنو د بلوچ خاوره معلومه ده، دوی یو بل سره په برید باندې دومره څه مشکل نشته، کوي وړې وړې خبرې وي په تاریخي طور په قومونو کې دغه سدونه مسله نه وي چې کنی رقام بدی نشته د یو بل سره، بلکې که دا وایو چې د پښتنو د بلوچ یو بل سره ډیر د وینې رښتې دي، ورکړه راکړه دي د نورو قومونو په نسبت، نو دا څه دروغ هم نه دي. خو نن چې کوم صورتحال دی د دې سره سره د پښتونستان د ورځې ته چې په افغانستان کې خو منځل کیږي، په دې پښتونستان کې یا چې کوم پښتونستان دپاره دا ورځ دغه کیږي، برق صاحب په دې کې نشته، نو وجه یې څه ده؟ حکومتونو مارشل لاګانو زور زیاتی یری مرګونو وجلې وجنو دی خلک هغه کړی دی، او که نه واقعي د دې ورځې سره د خلکو د چاړو څه هغه پاتې نه دی، څه قسمه څه مینه یا څه رشته؟
دا خو یو داسې کیسه ده چې زه خو دا قسم سیزونه چې کوم دي، دا اورزن مندل یا اسپین مندل یا کانفرنسونه یا سیمینارونه، دا قسم سیزونه چې دا ما د خوښ نه. خو زه د عملي کار قائلم چې د یو خپل مقصد لپاره عملی کار وکړی شي، نو دا اوس د پښتونستان ورځ ده، دا یو علامتي ورځ ده، او چونکه دا شروع شوی د افغانستان نه ده، او په افغانستان کې ټیک ده چې د پښتنو سره مشرانو سره اتفاق هم دی او پښتنو مشرانو یې خوښوي، خو بل طرف ته پاکستان چې کوم دی نو دا هغه مسله بله ده. پاکستان په خپل اوم په یو ډیر شخړه کې یو ډیر دی، او هغه ډیر دا دی چې د اسلام په نوم باندې حمل کاسل شو، اوس اسلام خو قوم نه شي جوړې دی، که قوم اسلام جوړي یا هغه کوي نو بیا خو افغانستان او ایران او دغه وغیرہ وغیرہ دم په کې راځي، بیا بنگلہ دیش کے وڑی جدا کیے دو، نو دی دیو پاکستانی قوم پو جوڑاو دو پو رو کی لگیا دی، اس پورا کی گی یا نہ پورا کی گی یا جوڑی گی یا نہ جوڑی گی اب جلا خبر آرہا، خود دی جوڑاو دو پارا دی دا سے قسم سے قومی یا رغا خبری چی دی نو آغا نہ خوخائی، نو پا سرکاری تو گا دیس اس کا سر پرستی حاصل نہ دا، بلکہ مخالفت بھی کی گی اور شک پتر جو وہ تو کہتے سی نزکت دا دی اور رضی دل تا پا دی پو تنخوا کے سوادا نظم اندری اور دا سے تو کو پیوان خاص تا غم غرم نکی حال تا وہ تا سرکاری سر پرستی حاصل دا لو دا سرکاری حاصل سر پرستی چی خود اللوی رول وی لیر لوی رغی کنی بنیادی طور لکا سومر چی دی خواہ دا ورځ نشي خوښولی، یا د پښتنو یووالی څوک نه خوښوي، نو دغسې اخوا غیر پښتون یا پښتون مخالف قوتونه چې دي هغه دا ورځ نه خوښوي او نه دا غواړي چې پښتانه دې یو شي، ځکه چې یو کېدل چې کوم دی نو دا خو بیا د ګیر چاپېره ټولو او د پاره ډېر خطرناک دي، نو په دې لحاظ باندې دې ورځې ته په پاکستان کې اهمیت نده حاصل شده چه سرکاری سطح بانده ده دیم رست تسو چه نکیگی چه مخالفت اوم ده نده وجه نه سمون نده خوره لی
برخصی
نو تلم نیما ما تدا پسنشت چره چه بیاسته کیگی خود دامی دیلی جه پا کابل کی پختنستان چوکم ده او ده غلطه ای او رب مندلی
برخصی با ابي ول عارف سي بيو بل ډير مهمه نقطه راپورته کړو، زه غواړم چې تاسو په خبرو کې غوول چې کله بیا پاکستان جوړېدو دا د پښتنو د سیمه د بلوچستان د سیمه د انګريزانو د پاکستان سره شامل کړه، نو په هغه وخت کې دغه پښتنو او بلوچو جمهوریت غوښته او په افغانستان کې بادشاهت و، ځکه هم د دوی لارې بیلې وې. جدا بادشاهت هغې د خپل بادشاهت خاتمه نه غوښته، دوی بادشاهت نه غوښتو. دا خو ډېر مهم پوینټ دی، ځکه چې اکثر خلک وایي ولې افغانستان د باچا خان یا د پښتونستان د دوی دغه تحریک چې کومو د بلوچو د پښتنو خو شریک تحریک و، دا ولې د هغې ملاتړ یې ونه کړ؟ بنیادی خبر خو پک دلته کې ده.
او نه دا د چې دا حکمرانی چې کومه ده کنه، حکمرانی یا حکومت کاغه په هر ملک او په هر شکل او په هر صورت کې وی، نو دا خپل خپل مفادات دي. دا هر حکومت خپل خپل مفادات وی، او دا هغه مین مقصد د ټولو حکومتونو دا وی چې دو خبر وشی چی عوام یو خود خپل حقوق و خبر نشی، او بل خپل حقوق حاصلولو دا پار یو ذهن. دا دا هر حکومت پالیسی وی، که آغا شاہی وی، که جمهوری وی، که عرص وی، نو پا دی لحاظ بانده هر حکومت خپل ران تا گوری چی را غما دا پار دا سوشی مرست مناسب ده و ده سوسی مرست مناسب نده کنه. نو ده ده حکومتو ده خپل پالیسه و خپل نظریات وی، نو ده غا اون پکی او دیر خخ خبره ده او دیر دستوچ و فکر خبره ده که یو شاهی حکومت چکم ده، نو آغا با ده جمهوری جراسی منه همیشه خپل زان لره ساتی کنه. نو ده خوم ده حقیقت ده دلوی.
اوس لارفی صاحب، تاسو ذکر وکړو د بلوچو د پښتنو د بلوچو د پیوستون د ورځې. نن د بلوچو تحریک یوازې دا نه چې په بلوچستان کې هغه هم سیاسي روان دی، او هم که دا وایي چې ټوپک یې راخیستی دی، نو خو د دې سره سره په دې نړۍ کې په بعضې په لندن کې شته، په جرمني کې شته، په نورو ښارونو کې پښتانه چې هغه د پښتونستان تحریک چلوي، په نورو ځایونو کې شته. خو دا به دوه باسي مثالونه والو. هغې هم پرون په یو ځای کې غونډه کړې ده، او په هغې کې خپلې ترانې ویلې دي. سبا له په دې ورځ باندې د هغې به هم خپل کېدای شي څه بندوبست پوي، دغه دستوري کې جوړوي. د بلوچو چې کوم خان قلات دی په لندن کې، او د ام کیو ایم مشر چې کوم دی الطاف حسین، د دوی سره د امریکې یو ډېر زبودا وم چې دلته کې خلک هغه د یو طاقتمن سړی ګڼي، ډانا رورا بیکر نومې دی، هغه ورسره ملاقات کړی دی، او داسې ښکاري چې د پاکستان په اړه باندې اوس د نړۍ یوازې د امریکې نه، د ټول د نړۍ د هغه قوتونو چې د امریکا په ملګرتیا کې دي، هغې خپل سوچ بدل کړی دی. او زه به دا ووایم چې کله د یو بل کانګرسمین مکین چې ډېر مشهور سړی دی او پاکستان ته تللی و، پاکستان ته وویل چې دا خپله تګلاره چې د افغانستان په اړه کومه ده، د هندوستان په اړه کومه ده، د حقاني ډلې په اړه کومه ده، د دې ترهګرو ډلو په اړه کومه ده، دا بدل کړي. که چېرې تاسو دا نه بدلوئ، نو امریکا به د پاکستان د یو قوم په حیث باندې خپله مفکوره بدله کړي، خپل خیال به بدل کړي. پاکستان چې ځان ته یو قوم وي، دا قوم مفکوره به یعنی مونږ دغه ننګو. دا یو هغه خبره ده، ژوره خبره ده، په دې باندې کار لګیا دی، روان دی. پاکستان به خپلې هغه کوي، خپله تګلاره به په خپله ټاکي، او د دې هر څه دا به د هغې په نظر کې وي. خو حبیب الله رفیع صاحب، دې هر څه چې ګورو نو داسې خو نه ده ګنډ چې دا خبره په ځای ولاړه ده، خو د خلکو ذهنونه منجمد شوي دي. دا به څنګه کېږي؟
مشکلات هم پیش شوی دی د افغانستان خوا چې د پښتونستان موضوع مطرح وه، او کله چې پاکستان جوړ شو په ملګرو ملتو کې افغانستان د پاکستان د غړیتوب مخالفت وکړ، او په عین حال کې د پښتونستان موضوع دوی راپورته کړه، لیکن رسمي یې نه کړه. ملګرو ملتونو ته یې په کومه رسمي پاڼه کې ونه لیکل چې موږ د پښتنو بسوچو دپاره حق خود ارادیت غواړو. دغه یوه کار هم نه دی شوی. نو په دې اساس دا هم باید په دې تیرو اویا کلونو کې
په لومړی وختونو کې یاد لري نه لګرا ورسره بحث شوی وي دا موضوع به رسمان ملګرو ملتو ته وړاندې شوی وي یا د پښتنو بلوڅو د خود ارادیت په نامه چې د افغانستان حکومت په همدې نامه غوښت او یا هم د افغانستان د خاورې پیس چې هغه موضوع هم د ولس لخوا همداسې غوښتل کېدل د افغانستان ملت همدا غوښتل چې باید دا خاورې د افغانستانه د بېلو شویو او د کښتل شویو خاورو پیس ومنلې شي نو دغه موضوع هم نه ده مطرح شوي تر اوسه پورې نړیوال فقط خپل ګټو لپاره ملاتړ کوي ما مخکې وویل چې روسان فقط په دې خاطر ملاتړ کوه چې په افغانستان کې نفوذ وکړي او له دې لارې یې د افغانستان سره نظامي قراردادونه وکړل موږ ته یې وسلې راکړې داسې وښوده چې زه ستا تر شا ولاړ یم که د پاکستان سره جګړه راځي زما وسلې به دې تا وي لیکن هغه وسلې دوی د خپل ځان دپاره استعمال کړي کله یې چې دلته کودتا وکړه په هغو وسلو یې افغانستان ونیو او روسان راغلل نو په دې ترتیب د روس هم د هغه سره ملاتړ ته همدې ځای وو هندوستان ملاتړ هم فقط د پاکستان باندې د فشار راوستلو لپاره د هغه ملاتړ وو په امریکا کې هم چې کوم څوک راولاړېږي او د پښتنو بلوڅو ملاتړ کوي هماسې یو شعاري خبره ده په بنیادي ډول دا موضوع په نړیوالو حقوقو قوانینو کې نه ده مطرح شوې د نړیوالو حقوقو قوانینو په اساس دا نه ده غوښتل شوې مثلا په 1968 کې د ملګرو ملتونو یو قرارداد دا دی چې د زړو تړونونه لغوه دي یعنی هغه تړونونه چې د دې نه وړاندې په زور شوي هغه لغوه دي په دې کې هم ډیورنډ تړون یا نور تړونونه چې ما یاد کړل دا ټول د زور تړونونه دي دا د افغانستان په موږ کال ملګرو ملتو ته عریضه کړې وای ویلي وای چې دا قراردادونه استاسې د پریکړې له مخې موږ نه مدو او تاسې هم باید لغوه وکړئ نو داسې قانوني حقوقي ګامونه نه دي اخیستل شوي فقط په شعاري او په علامتي ډول دا موضوع مطرح ده لکه څنګه چې بد صاحب وویل نو په دې اساس دا موضوع پاتې شوې ده
اوس تاسو د په رسمي توګه د دې دراوچتولو خبره وکړه نو دغه چې کوم کانګرسمن زه یادومه ډونا رورا بیکر هغه ویلی دی چې به اوس په کانګرس کې د امریکا په کانګرس کې دا خبره راپورته کوم هغه د کراچۍ په حواله ده او هغه د بلوچستان په حواله ده او کدلې شي که د پښتنو د خوا هم ورسره ملاقاتونه شوي نو ځکه ذکر پکې شوی دی خو هغه په خپلو خبرو کې دا خبره نه ده کړې د پښتونستان مسله چې کومه ده د پښتنو د خپلواکۍ چې کومه ناره ده دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې پورته کېږي بلکې زه دا وایم چې کله دا ضرب عزب اپریشن د پاکستان پوځ په وزیرستان کې شروع کړو نو د وزیرستان سوځوانانو د پښتونستان بیرغ پورته کړو او هغه په د سوشل میډیا باندې خور کړو دغه هم شته دا سې نه ده چې دغه خبره یعنی ټول په ټوله غندې مړه ده البته دغه ده چې کوم هوادونه د دې ملاتړ وکړي او کدی ته وسوګورو چې په پاکستان کې د نن د پښتنو چې کوم صورتحال دی نو پاکستان په پارلیمان کې پښتنو ته نمائندګي ورکړل شوې ده کاغه قومي اسمبلی ده او کاغه سینټ دی دغه شانتي بلې بلې صوبې دي د صوبو خپل خپل هغه دي خو د پاکستان د وسایلو تقسیم چې کوم دی په هغې باندې نیوکې نه دي چې خفګانونه دي په او خفګان دا دی چې پاکستان کله د جوړېدو یعنی خپل دلیل ورکوي دلیل دا وایي چې موږ په هندوستان کې اقلیت یو موږ په د اکثریت سره زموږ حق موږ ته نه راکړل کیږي ځکه ځان ته هیواد غواړو او د مسلمان دپاره هیواد غواړو بیا د برق صاحب خبره استاسو خبره هم چې د مسلمان نه بیا د اکثریت مسلمان نه اقلیت مسلمان چې کوم دی د اکثریت رضان وغورځو او بیا پاکستان پاتې شو هغه مسلمان نه مسلمان بل شو نن هغه پاکستان د پاکستان د وسایلو تقسیم چې کوي هغه د آبادۍ په بنیاد کوي یعنی چگندی اکثریت ده نو دابا فیصلی کی پرون ده ہندوستان سرا دا نمن لے کے دا نن پا پاکستان کی جواز دے چی اکثریت چکم صوبہ دا او پنجاب اس دا دی بیا سر شمیرن اوشوا دا ہر خوان پا دے باندے اعتراضون دی سندیانو خو رد کا دا سند حکومت کابینے دا پختنو سیاسی گوندونو دا رد کا بلوچستان خود شروع نہ مانلا یو پنجاب او دا لاہور چیف منسٹر دا لاہور آبادی ڈبل شوی دا دا کراچی آبادی کم شوی دا دا قبائلی سیمو آبادی پزیا والا دا چکل شل کال مخی کما وا اگا ننم دا خو دا دی ایر سے باوجود غوارا مچی بار سب تاسم پی خبرو که خو حبیب الله رفی سب تم وایو دا پختنو غرزن نشتا دا پختنو مسئله سدا ستاسو پا خیال باندی
خبر هم داده چی دا پختنو دفار مشکلات را پیک شول دا افغانستان موضوع پیش و پیش شو دیروسانو تیره پیک شو تجاوزی پیک شو و پا این حال کی دا پاکستان لخوا لکتاس چوویل پختنو تا پا معلومان کیا حق ورکړل شو په نورو ادارو کیا حق ورکړل شو او د کوم حزبونه چې د انګلیس په وخت کې د لوی افغانستان لپاره د ټول خاورې د ازادۍ لپاره کار کاوه هغه حزبونه په پاکستان کې رسمي ګوندونه شول هغه پارلمان ته ولاړل په انتخاباتو کې برخه واخیسته همدې اساس و چې دوی په پاکستان کې دننه صوبې وغوښتې مثلا د صوبہ سرحد لپاره فقط دې مبارزه و چې دې ته باید نو ورکړ شي اما هو چې د نواز شریف سره مرحوم ولی خان تقریبا لس کاله همکاري وکړه فقط دې لپاره چې نواز شریف ویلي وو زه به دې صوبې ته نو ورکوم دا صوبه به خپل نوم پیدا کوي اما نواز شریف هو وعده وفا ونه کړه نواز شریف د حکومت د سقوط نه وروسته بیا پښتانه وتوانې بلکې د خیبر پختونخوا نوم ترلاسه کړي په دې اساس ما اصلي خبره چې کول هغه دا ده چې د پښتونستان موضوع د پښتنو بلوڅو موضوع په شعاري توګه په نمادي توګه په علامتي توګه موجوده وه پاتې وه لیکن په قانوني او حقوقي توګه په نړیواله سطحه د دې موضوع دپاره کار ونه شو
برق صاحب کتا سو دی تا خپل نظر پیا چوی نو تاسو به دی ته څنګه ګوري چې د پښتنو دغه غوښتنه دا نو دا به پزړه کې پرتای او د دې لپاره سیاسي لار چې کومه ده د سیاسي ګوندونو خو په اولیت کې په لومړیتوب کې دغه خبره نشته ولی پښتانه به دې خبره دی ناره پورن ختی دی یو رومانس دی
نه دا د دې ډېر لوی وجوهات دي د ما مخکې خبره وکړه چې د حکومتونو د پاره دا ډېر ضروری وي چې هغه ولس ته د خپل حقونو نه خبر نشي او هغه دې یو نه غواړي نو دا هغه د پاره هغه ډېر لوی لوی پروګرامونه تړي او ډېر لوی لوی خبرې کوي چې په ظاهر لکه یو سړی چې یو سړی پورې قرض یا ځمکه ور سره وي نو هغه ځمکه ولا نه ورکوي او داسې ولا ډاله ته پاله ډېرې لېږي کله ولا یو سوړي او کله ولا بل سوړي نو هغه په هغه په وړو وړو څیزونو کې مشغول کړی چې هغه لوی څیز ته خیال نشي دا په پاکستان کې مسلسل کوشش دی ډېر وخت نه او دا د هغه وخت نه شروع شوی چې باسه نه تاسو وایئ چې کله د اکثریت ځان نه جدا کولو نو هغه وخت نه هغه خبره بدله شوه لا اله چې کوم واد هغه په ځای باندې نظریه پاکستان راغله نظریه پاکستان چې کوم دی نو په دې ته په صحیح معنا کې نظریه پنجاب ویل شي
بالکل خرون
نو نظریه پنجاب کی کم دا نو دا پہارا سطح بات کدے تعلیم پسطوی کدے ابلاغ پسطوی په سرکاریاتو په سطح وي نو کوشش دا کوي چې پښتانه چې کوم دي دي خبرې تا د سم نشي خیال وته نشي چې زموږ اصلي حقوق څه دي. دا یو متلسل کوشش د دې کوشش د وجه نه پښتنو ته هغه احساس نه دی لای شوی هغه چې یو ته احساس زیان وایي خپل زیان احساس وته نه دی شوی ځکه چې هغوی په نورو نورو لوبو ټوکو کې مشغول کړی شوي دي لکه ماشوم ته چې ووایي چې هغه د په اونه کې وایي د سرو زرو مرغۍ ده که نه او د هغې په وجه ته نه بیا نور رسېږي نو دغه شکل چې روان دي نو قبل هلته زمونږ د بدقسمتۍ نه چې زمونږ کوم سیاسي ګوندونه دي ذمواري خدا غي وي نو هغوی د فندونو او د پارلمانونو او د هغې په دې مشغولات کې مشغول شول هغوی دې سره هېڅ کار نشته چې قوم څه ته وایي قوم جوړېږي څنګه د قوم مفادات څنګه وي د قوم خېګړه او بده څنګه وي هغوی دې سره څه کار نشته هغوی دې سره څه کار دی چې کرسۍ ته ورسي او فندونه او غیره چې کوم دي د دادا بکي نو دا ټول عوامل چې کوم دي د مونږه هغه دغه چې کوم دي هغه آگاهي یا اویرنس چې کوم دي د خپل ځان په باره کې هغه خراب کړی دی چا ته هم دا پته نشته چې زما حقوق څه دي او څه رانه لاړل او څه هغله په کار دي که دوی دومره لوی لوی خبرې کېږي چې تاسو ته ویاسي چې دوی هغه زمانه وړاندې به په دې ښارونو کې محصول و محصول به و نو هغه پیسې چې کومې وې نو هغه به په هغه ښار لګېدې هغه ختم کړي هغه په سنټرل ټیکسټ کې واچولې جی ایس ټي کې واچولې او د ښارونو نه او د قصبو نه چې کوم دی نو هغه حق یې واخېستو او هغه اسلام آباد له ورکو اسلام آباد نه یې اوس پسوال غواړي دا د مضبوط مرکز یا د سنټرلایزیشن دا معنی ده چې کوم دا نو دوی د ټول هر څه چې کوم دی نو هغه په ټپ او دروزی دی او خراب کړی دی نو دا یو بل لوی دغه دی او دا به د دې ما او ما غازی له په بیا راځم غزور ویل چې د دې لپاره به د اویرنس ضرورت وي خلکو ته به دا د ټول په کاري چې زما حق څه دی او هغه چا سره دی او ولې راته نه ملاویږي
او که نن پښتون ته وګوري نو پښتون په هر یو چک پوسټ باندې چې تیریږي ورته ویل که څوک یې چرته روانې هغوی زه کور ته کلي ته روانې ما کاټ دی وخه
په پېښور ښار کې پېښور ښار کې نه بلکې زه چې د خپل کلي د زما یو بل کلي د زما مړي ژوندي ده نو هم به مانه دا تپوس کېږي چې ته څوک یو دېخوا ولې ځې دا بې حده پورې دوه کلي دي زما کلی دی ډاک بیسو دی او ډاک اسمل خیلو ته چې مړي ته ځي نو په لاره به باکلې شناختي کارډ ورکړي وجه به خیر کړي زه دا که مو دا د اسمل خیلو ته وزي دا نه چې کړي چې ته چاونه مونه ته وزي نو بیا دا پورې دا نو چې په خپل کور کې وته خلکو تداب ته جنګلو ورکه چې زه د کور مو دا کوم زما ده
دا د ملک د پاره وي قرباني دا او پښتانه په ملک باندې خډیر مېن دي او دغه قرباني هغه چی خبره نه مونږ ورکولې شو
د دوی خو د پاره هغه یو خبره ده یو سری ته دکاندار ته وایي چې دوه پیسو اپین راکا نو هغه وایي چې دوه پیسو اپین بچي څه نشه دی وي هغه وایي نوره نشه زما په سر کې خپله ډېره ده خو بس صرف یوه دچوله په کار
نو
پښتون په سر کې د جهالت نشه خو کافي ده ډېره زیاته
ډېره زیاته ده داسې ده چې
بس هغې له چې یو معمولي غوندې ستنه ور وړې نو بس بیا ورته کښېنم په چلار دی به بیا لګیي
اوس چې دا تاسو په دې سوشل میډیا به ګورئ لکه په پاکستان په باره کې د امریکا هغه ده پالیسي ده نو د پاکستان خو لکه هغه خو پنجاب دی که نه زړه خو پنجاب دی لکه مین لینډ پاکستان خو پنجاب دی که نه په پنجاب کې هیڅ نشته نه جلسه جوړ دلته کې راوځي د اور بلکا او هغه ټیرونه وسوځوه تورخه می پرون 15 غنټه بند ک کشپک غنټه بند ک او په سواد کې دی ورپسې هغه مظاهره او په مردان کې دی ورپسې مظاهره او کنا
او دلته کې یو یو جنده مو وتره وي د امریکا کرسکوما
او او کو ورته را یاد کو چې کله امریکا افغانستان ته راتله او د طالبانو حکومت یې ړنګ نو په افغانستان کې ډیرو خلکو د هغې هرکلی وکړو ځکه چې د طالب نه او د طالب سره تړلي مفکورې نه خلک نه وو خوشحاله خصوصا په کابل کې به وایو په ښارونو کې به وایو ولې ولې دلته کې په پاکستان کې هغه چل جوړ شو پاکستان ګوره ډېره په خیرته دغه کار وکړو امریکا سره یې مرګیتیا وکړه ټولې اډې ورکړې لارې ورکړه د ناټو سپلای په پاکستان شروع شوه د کراچۍ نه والا تر کابل پورې یا د افغانستان د نورو برخو پورې او دلته کې دا مذهبي ګوندونه د مذهبي دا چې کوم غدي بین ارګنایزیشن د راپه او پرول شاباسي مظاهری جوړی کوي او صوفي محمد سوار لزر خوښه پښتانه دغه خوښه کلونه د ایجنسیانو او ځلون را جمع کړو افغانستان ته التبوت لوغي خو په قلار یا په بمبنګ وکړو او یا په مزار کې او په بلځه کې په کنټینر کې او په یوشي کې په بلشي کې داسې په بیرحمې وجله هغه خو دیته هغه سره جاز دی تاسو لور تبر ټوپک تورا تاسو ایمان ایمان د څه ایمان پویا دی نشته جنگ دغه خبره ده چې اوس بیا په پښتون کې هغه جوړ شوی دی یو پولیټیکل ایجنټ خلکو ته وایي ملکان هغه چې کوم ماجب خوارم ملکان دي نه څه دین شته او نه څه ایمان شته هغې به ورته خلک راغون کې خو زه یو حبیبالله رفی صاحب ته ورځم حبیبالله رفی صاحب په افغانستان کې دی مذهبي ګوندونو یعنی مذهبي خلکو ګوندونه شته چې جهادي ګوندونه دي هغه نن په سیاسي ګوند دی بدل کړی دی خو سیاسي ګوند داسې سیاسي ګوند چې هغه د افغانستان یو سړی وګڼي چې یاره سیاسي ګوند دی دا نه د جهاد په نوم باندې دی د جهاد د خلکو د دیم تاریخ راته معلوم دی او پاکستان کې ورسره یو ځای پاتې شوي یو د دې ډېر نږدې نه راته معلوم دی چې څومره جهادیان دي او څومره نه دي خو بیا هم یو منظمه دغه لري سیاسي تحریک نشته
بلکل په افغانستان کې سیاسي ګوندونه نشته او کوم څوک چې ځان ته ګوند وایي هغوی په افغانستان کې جګړې کوي هغو خلک وژني هغو سره خلک نه دي په دې برخه کې د خلق ګوند او د پرچم ګوند هم هغه ګوندونه دي چې 2 میلیونه افغانان یې وژلي دي د روسانو په مرسته د هغه هم چې سیاسي غږ پورته کوي خلک یې په خوله لاس وهي بیا ورته غږ پورته کولو ته یې نه پرېږدي او په جهادي ګوندونه دي هغه هم راغلي دي چې جهادي ګوندونو د حکومت په وخت کې 2000 د کابل خلک وژلي دي هغه هم قاتلان دي هغه هم ولس نه مني په دې اساس په افغانستان کې سیاسي ګوندونه متاسفانه نشته او هغه ګوندونه چې اوس جوړ شوي اوس تقریبا 300 زیات ګوندونه جوړ شوي دي لیکن هغه ګوندونه ولس نه پېژني ولس ته وتلی نه شي په ولس کې جنګ دي ولس دوی نه مني دوی نه شي ورتللی دوی نه شي ځان ورپېژندلی په دې اساس په افغانستان کې زاړه ګوندونه جنګي ګوندونه دي قاتل ګوندونه دي کاغه چاپ دی او کراستی فراکین دی ولې چې نه مني او نوې ګوندونه چې دی هغه نه پېژندلې دي هغه امتحان نه دی ورکړی ولس په خو اعتبار نه کوي په همدې اساس پرې به سیاسي خلاص موږ ژوند کوو موږ سیاسي ګوندونه نه لرو او د امریکې د راتګ په صورت کې هم دلته فقط هغه خلک فعالیت کوي چې هغه د امریکې سره تړلي دي او د امریکې لپاره کار کوي نو د افغانستان لوی مشکل همدا دی که سبا ته دلته د سیاسي ګوندونو نه انتخابات کېږي نو په هغه صورت کې به هم څوک نه وي چې را میدان ته شي او ولس به پسې نه وي د دې موضوع لپاره موږ لوی مشکل لرو چې موږ سیاسي ګوندونه نه لرو او تر اوسه په افغانستان کې
افغان ملت په باره کې مسخ خلیده خو ګوند وو سیاسي اوس څه صورت حال دی
هغه هم ټوټه ټوټه دی لکه څنګه چې نور ګوندونه ټوټه شوي هغه هم همداسې ټوټه ټوټه دی کوم مستقل هغه نه لري ولې شاخیز مې جوړې شوي دي او خپل غږ پورته کوي نو اضافه کار نه شي کولی
برق صاحب د پاکستان پارلمان خو سیاسي ګوندونو له خوان ورکړی دی ځکه چې اقتدار ته پکې ځي او اقتدار ته پکې بیا ته کوزیږي بیا بل پیراول ورکوي. خو د پښتنو ستونزې ته څنګه ګوري؟ دا چې کوم مختلف ګوندونه دي، د عوامي نیشنل پارټي، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي، د اوس خو د شیرپاو خان پارټي چې کومه دغه هم بیخي د پښتنو پارټي ده، هغه وایي چې قومي پارټي نوم یې متور کړی دی. دغه شانتي واړه واړه ګوندونه به پکې نور هم وي، خو د دې ګوندونو لسه په کار دي دغه پارلیمان د سیاست به ټیک وي روان دی او که نه
هغه چې د څکې و دا ولا بالکل هم نه دی په کار. خو بس کوي هغه خو د ما وتا ته وی چې د فندونو او د سړکونو او د هغو خبره ده، مقصد او مرام یا نظریه یا داسې قسم سوچ دا خو یو سره نشته. او ار یو لګیا دی او بس هغه دغه طرف یې دل غواړي، خبرې غټې غټې کوي او مقصد صرف هم فندونه دي. نو خلک راوستي ډېر ویلې دي، عوام هم ډېر ویلې راوستي دي، چې عوام هم د فن او د سړک له او د لګلار او دغه نه بغیر بل خبره نه کوي. نو دغه سیاسي ګوندونه خدا سي ته وګړه چې ګنګونه دي، ګنګونه لکه څنګه چې ګنګ دي او هغه د خپل خپل مفادات خپل خپل ګنګونه دي چې اته څومره څه وګټل به راځي ګټه. نو څه کومي او ته دي یا نبریاتي دا قسم چیزونه چلتم نشتا، نومی ضرور اخلی خو صرف نومی اخلی، نور لکه څنګه چې د مذهب هم صرف نوم اغېسته چې نور عملي طور صدمې ته شي نه.
په دې ځوان کول کې خو جذبه شته، خو د دې ته یو
او مخه نشي ورکېدای کني. اوس خاص طور سره د دې نوي ذرائع ابلاغ د وجه نه نوی غلبې کول چې دا ډېر ویښ دی، خو مصیبت دا دی چې همدغه مخکې ورته ولاړ دي دیوالونه او هغه یې بس هم په غلطه باندې بوځي او سمه لار لوي لار ښایسته لار ورته نه ښایي.
وخت خو لږ دی، بیخي نږدې دی، خو ابوالعرفي صاحب افغانستان راتلونکی د ځوان کل د دې بیدارۍ په ترڅ کې څنګه وینئ؟
زموږ ځوانان له نیکه مرغه ډېره بېداري لري، ځکه چې دوی د ژرندې نه وتلي دي. دوی دا هغه کسان دي چې بدې ورځې یې ولیدلې، مهاجرتونه یې ولیدل، دنیا یې ولیدله، د دنیا ځوانان یې ولیدل. د دوی سره ډېره مینه او تلوسه ده چې د خپل هېواد د ابادۍ لپاره کار وکړي، د خپل هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. په دې اساس موږ امید یوازې د ځوانانو ته دی چې دوی به افغانستان ته نجات ورکوي او دوی به دلته یو داسې نظام راولي چې هغه د ولس لپاره کار وکړي.
د افغانستان او د پښتونخوا د ځوان کل کاغه ځوان دی او که پیغله، د هغوی نه تمې او هیلې د دغې مشرانو تاسو واورېدې. د ځوان کل دې په ځان کې دا جذبه پیدا کی او دا ځای دې ځان ته جوړ کی، راتلونکی د دوی دی، د دوی په لاس کې دی، مټې دې راونغاړي. دغه که د هېواد دی او که د خلکو دی، د ولس دی، د خدمت لپاره د ملا وتړي او خپل راتلونکی دې په خپل لاس کې والي او خوندي کړي. زما خوږو مشرانو، درنو مشرانو، را روانه ونۍ به خیر سره بیا په دې موضوع خبرې کوو. ښه ژوند درته غواړم، صحت درته غواړم، خوږه شپه درته غواړم، او ګرانو اوریدونکو تاسو ته هم خوږه شپه غواړم. او زه زما همکاره ناهید سحر ته نجات غواړو. په مخامخه